ځکه په ایران کې د میشتو افغان کډوالو وضعیت ته پکې اشاره شوې راغلي. په ایران کې د افغانانو ضد عامه احساساتو د سیاسي بیانونو او عمومي خبرو اترو له امله وده کړې چې له امله یې افغان کډوال له زیاتو خنډونو سره مخ شوي. د کډوالۍ پالیسي انسټیټیوټ د راپور له مخې ایران په 2024 کال کې 25,000 افغانان ایستلي او د 2025 کال تر مارچ میاشتې پورې د 2 میلیونه افغان کډوالو د ایستلو پلان اعلان کړی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د ایستلو د ګواښ تر څنګ له ډېرو نورو ننګونو سره هم مخ دي. یو له دې څخه شمس الامانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پرون زه خپل مې د دې صحنې شاهد وم چې دوه نجونې د دوی لورونو سره د دیپورټولو لپاره ونیولې او وی وړلې. د دې ترڅنګ دلته خلکو ته اختار ورکول شوی چې افغانانو ته د کور نه ورکوي، کار نه ورکوي، آن ډوډۍ نه راکوي او مغازو ته ویلي چې دوی باندې د توکي نه پلوري.
یو بل افغان کډوال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې د ایران حکومت آن اسناد لرونکي افغانان له دې هېواده ایستلي.
په البرز ولایت کې زما یو ملګری چې موږ سره یو ځای کار کوو پاسپورت یې هم درلود، پاسپورت یې ورته څیرې کړ او پرون یې ونیو، نن یې بیا په موټر کې واچو او افغانستان خواته یوړ.
په 2020 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانانو کډوالۍ خورا ډېره شوه چې دوی یې لاملونه اقتصادي، امنیتي او د زده کړو ستونزې ګڼي. د دې کډوالو ډېره برخه د افغانستان ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان کې میشول، چې اوس په دې هېوادونو کې هم د نورو ستونزو تر څنګ د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. د کډوالۍ پالیسي انسټیټیوټ د راپور له مخې په 2020 کال کې شاوخوا 415,000 او په 2023 کال کې تر 650,000 ډېر افغان کډوال ایران افغانستان ته ستانه کړل شول. یادونه ده چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه هم د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه شوې ده، چې په دې هېواد کې میشت افغان کډوال یې اندېښمن کړي دي.
اوریدونکو، د دې سات خبري ټولګران غواړو اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونو پروګرام له یاده ما باسي.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په یو شمیر افغان کورنیو کې چې کله جلی نړۍ ته راځي، له مور سره دومره نامناسب چلند کیږي چې د ډاکترانو په خبره په ژور خپګان اخته شي.
مور ته توجه نشته، تا باندې انجلۍ کم توجه نه کیږي. کله چې انجلۍ زیږیږي چې ځان انجلۍ ده نو
خوب بیا داسې هم کیږي چې مور دې تاړ باسي چې خپل نوی زیږیدلی لور له ځانه لري کړي.
هغه ماشومه پاس شپږو میاشتو نه بیرته وړې وه، په یوه زیارت کې یخې وه او د خپله کور ته راغلې وه، بدون د دونه چې د عاملګۍ د دورې نه یا پاس زیږون نه هغه د پیشن ته لاړه شي. هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړل او وضعیت یې د بد نه بدتر شوی وه.
نن ام دا موضوع چیرو ملکی امو وکری. قدر من اردون کو نسایی ولادی دکترانی وایی چه دی ماشوم لزیگون سخه وروست مور لزهنی ارخه دی لند موده لپاره نارامه بی. خوب که ویریگی او پویخه هم فکر که بی چه خدای مکره لبادی پیخی سرم مخکیگی. دا نارامی یوازی چونه دوام که بی خوک چیر دیر وقت و نیسی بیاد دپریشان یا جاور خبگان ورته وید کیگی. پا دی موده که بیاد دیزین و کورانه لخوا هم خدو سره نامناسب چلن کیگی. پا تیره لغو میرمنو سره چه لور نره تره وری وی. دا کابل اوسیدون که می نوایی چه پا کورانه او که دلور اوزوی ترمانت دوگونه چلند. زینی خدی دوم را تر تاثیر لندر ولی چه دوی هم دلور پیدا کېدلو ته خفه وي. هغه لزه چې ښځې سره د نامناسب چلند څو لاملونه وایي.
شرایط که د مور دپاره دي، که د ماشوم دپاره دي، هغومره مساعد نه دي که نه. نو یو خو اقتصادي ستونزې او مشکلات دي چې ښځې لري. البته سم خواړه نه ورته برابرېږي، البته سمه فضا مناسبه ورته نه وي. یو مثلا یو مهم شی چې دلته په افغانستان کې دي، د وړکیو د جلکۍ، یعنی هلک نجلۍ دي چې مثلا که نجلۍ پیدا شي نو هغه کورنۍ زیاتره وخت یعنی استثناء شته نه ایم چې ټول استثناء شته کې خود ځینی کورنۍ چې دی انجلۍ ته دومره نه خوشاله کیږي نو تر باندې چې خوشاله نه وي خو مور ته هم دومره توجه بیا نه کیږي نو هلک چې وي بیا هلک ته توجه ډېره وي تا باندې په هغو کورو کې بیا د میندو دغه میندې چې دي د هلک مور هغه هم خوشحاله وي البته څومره چې موږ لیدلی دي څومره چې موږ ته معلوم شوي دي ځکه د هلک زیږون داسې یو افتخار مور افتخار ګڼي چې ما هلک پیدا کړی دی او دا د نجلۍ مور چې وي هغه بیا داسې یو رقم پریشانه یو رقم مړاوي دغسې نو تابان د کور له خوا هم هغو ته دغسې توجه کیږي چې مثلا نجلۍ د پیدا شوې ده نو بس زنو دومره توجه او پام نه کیږي یو دغه مثلا د بل مثلا د خپله اقتصادي مشکلات دي چې په کورنیو کې سم خواړه نه ورته برابرېږي بل هم ده مثلا پلارونه چې دي که نه مور ته توجه نه کوه نو مور هم تابان اولاد ته توجه نه کوه چې ځان ته توجه نه کوه نو دا اکثر کورنۍ مشکلات دي اقتصادي مشکلات دي بس همدغه ستونزې ما په نظر خو همدغه لامل کیدای شي
بلې کله چې له پایل نه د نجلۍ په پیدایښت باندې داسې یو عکس العمل ښودل کیږي چې هاته مور ډپریشن ته ځي پس له داسې ماشوم دي د نړۍ ته راځي دا نور څومره بد عواقب لري د اولاد تر منځ فرق چې د تعلق پیدا سه بېته زوی پیدا سه تر دې حده چې هغه مور مړه ویسي خواشي نیسي خفه سي دا نورې څومره بدې پایلې په کورنۍ کې لري
طبعا یعنی زه خپله داسې یو میرمن پیژنم چې هغه ښه سواداره ښه یعنی لیسانسه ده هغه نه غواړي لور وزېږوي لومړی ماشوم یې ملک دی او هغه دې ته افتخار غواړي وایي خدای دې ما ته هېڅ وخت نجلۍ لور نه راکوي یعنی که مثلا که زموږ د لوستی کشر ده یعنی لوستې ښځې دغه مفکوره لري نو تاسو خپله فکر وکړئ چې یوه نالوستې ښځه به څه ذهنیت لري نو بیا چې خصوصا هغو ته توجه ونشي بیا به هغه څه یعنی څومره به تاثیر پرې کوي دغه تابان کله چې مثلا مور ته توجه ونشوه تابان هغه نجلۍ ته هم توجه نه کیږي کله چې نجلۍ زېږېږي چې زه نجلۍ ده نو یو مثلا نه بیا د هغې تعلیم ته تعلیم خو سپېخي په دلته یعنی په ټوپک ویشتل کیږي خو البته وروسته له دې ده مخکې له دې خو بیا هم ښه و یو څه به خلکو لور او د زوی یا توجه کوله
میرمن قمر نیازی وایي چې په ډیری لرو پرتو سیمو کې یوازې د کورنۍ لخوا له امیدوار ښځو سره نامناسب چلند دوی ته ګواښ نه دی بلکې د سیمې مرکزونو نشتون هم لویه ستونزه ده
زموږ ډیر لرو پرتو سیمو ته د جمهوریت په وخت کې د امنیت د نشتون له کبله امکانات نه برابرېدله او اوس چې یعنی هغه سیمو کې جنگ هم نسته ویش خلق نسته ځکه چې خلق ټول وسط یو داس یو حالت کې قرار لري چې خپل د ژوند په حق لکم تصمیم نسی نیولای چیرې بیا خدمت کول ولسته چې لري پرتو سیمو ته کلینیکو ته لاړ سي ولته خدمت وکړي او بعضی کسان که دا فداکاري کړی ده او هلته په کلینیکونو کې د فعالیت کولو دپاره تللي دي خدمت کوي خلکو ته خلک هغه باور نه ورباندې لري چې تر څو راسي او د دغه ځای څخه د تداوي په برخه کې خپل مشکل حل کړي او خپل ښځې ورته راولي یو خو زموږ فرهنګي او دودیز رواجونه د خراب سي چې خراب یې کړلو همیشه مېرمنې چې کله حامله سي تر څو چې ماشوم یې پیدا کیږي حیا وکړه شرم وکړه درد مه بیانوه فریاد مه کوه چې شې دی ګرد ښځې میندې سوي دي دا ټول دنیا په ماشومانو چې ډک سوي دي دا ګرد ښځو پیدا کړي دي د اسمانه نه دي رالوېدلي دا همیشه دا ټپریانه ورباندې ستا د مشرانو د خوا څخه یعنی دا یو ډول خپله تهدید ده د ښځو دپاره د کورنۍ له خوا څخه د مور د خوا څخه د خواښې د خوا څخه د درور د خوا څخه د مشرې یور د خوا څخه دا تهدید ورباندې کیږي چې فریاد دې مه کوه ته لومړۍ ښځنه یې چې ماشوم راولي دا فشارونه خو کورنۍ فشارونه دي راځو ټولنیز فشارونو ته چې اول خو داسې مجهز کلینیکونه موږ نه لرو په لرې پرتو سیمو کې چې زه خپله شاید پاته سوی یم خپل د سترګو لیده کاته ستاسو سره بیان کړم زموږ د ګرمسیل او د خانشین د دغه ځای مریضان چې تر څو په تر لشکرګاه پورې ورسېده بس روغتونه پورې په لاره کې به خپل ژوند ته لاسه ورکوله ځکه چې لومړی کورنۍ په هغه باندې دا فشار راوړله چې زه فلاني دایه براولو فلاني براولو فلاني راوغو غواړی هغه ډیره ښه پوخه زده، هغه ډیره ښه با تجربه ښه زده، دا خبرې به وي. بیا که کوم شخصي کلینیک به و هلته په هغه منطقه کې، هغه کلینیک ته چې به دوی ورغله، کلینیک چې به وضعیت د مریض ولیدل، دا ژر تر شفاخانې پورې ورسوي. بیا که دوی تر شفاخانې پورې د رسولو کوشش کوله، لارې خراب، جنگ، جګړه، خامه لارې، د امکاناتو نشتون، د موټرو د شیانو نشتون، بالاخره دا ښځه تر بستروختونه پورې ژوندۍ نه رسېدله، او که ژوندۍ وبرسېدله بستروختون کې به سا ورکړله، یا به خپله ژوندۍ له لاسه ورکول، یا به ماشوم د لاسه ورکول. چې دا ناخوالې موږ ډېر ورسره مخ سوي یو، بالخصوص په دغه عرصه کې. که زه داسې په ډاګه ویلی شم چې اصلا کار رد شوی، اصلا دغه خلکو ته دغه خدمات نه دي ارزه سوي چې دا د دوی حق ده.
میرمن یزی وای دا سمه ده چې اوس انجونو ته د زده کړې چانس کم دی، خو د جمهوریت په وخت کې هم یو شمیر کلیوالو کورنیو خپلو لونو باندې زده کړې نه کولې. که یې کړې وای اوس به پاره سیمه کې ډاکټره د دوی خپلې لونې وي.
خلک هم په دې سکه کې ګرم دي، همکاري نه کوي. خو متاسفانه په کل کې بیا هم که یو علت دا ګڼو چې صحیح امکانات نشته، افغانستان شاته پاتې ده په دې برخه کې. دوهم علت دا ده چې زمونږ خلک هیڅکله د ښځو ژوند ته خاصه پاملرنه نه ده کړې، ځکه چې که زمونږ خلک د ښځو ژوند ته خاصه پاملرنه کړې وای، خپل لورګانو ته یې د تعلیم زمینه مساعد کړې وای، د دوی خپل لورګان دوی ته خپله خدمت کوه، بیرته د دوی خپله ګټه وه. مګر بیا هم مونږ همیشه دا کوشش کړی ده چې لاړ سو پاکستان ته، ایران ته، د تداوی دپاره په بارډر کې شپې ورځې تیرې کړو، هلته د پاکستانیانو شل خبرې واورو، شل تانې او پیغورونه وزغمو، په لکونو کالداري په ځان باندې مصرف کړو. دا مو په ځان تپلې ده، دا مو په ځان منلې ده، مګر هغه چې زمونږ حق ده هغه مو هیڅکله نه ده ترلاسه کړی.
پرله پسې زیږون هم میرمنې په ژور خپګان اخته کولی شي. د کابل د طبي پوهنتون پخوانی مسله عقله وایي چې مخکې به میرمنو پسې برخه کې امیدواره ښځو ته د دوی د روغتیا په برخه کې معلومات ورکول، خو اوس د طالبان حکومت د هغو په کار هم بندیز لګولی دی.
خپل مشورتي ګروپونه به و چې ښځو ته به مشورې ورکولې، دی به ټرین کولې چې څنګه دی خپل فیملي پلانینګ جوړ کړي، یا څنګه دی خپل کوم نکات باید دی خپل امیدوارۍ وخت کې ورته نظر وکړي، او یا خپل ولادت ته کوم آمادګي باید دی ونیسي، او یا خپل بعضې دواګانې به چې ویشلې، مثلا فولیک اسید به دی میرمنو ته ورکولې، لکه دا ډېر مهمه ده، بخصوص امیدوارو ښځو دپاره. او اکثریت افغانستان میرمنې مناسبه تغذیه نه لري، نو دې لپاره فولیک اسید ډېر مهم ده. خو اوس دا خدمات متوقف شوي دي، او دا میرمنې ډېر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي، نو دوی خپل هغه کافي غذا نه لري. څنګه دوی خپل صحت توجه کوي، شو یا هم خپل دا خدمات چې په کلیو کې دي، هغه یعنی د مجهز کلینیکونه د میرمنې لپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي. او اوسنی د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده، نو اوس مهال دا میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي، د غوث خیا هم صحي مشکلات دي.
اغلی عقل زیاتوي چې ډیری افغان میرمنې مخکې هم د زیږون پر وخت د کورنۍ د بېغبرۍ له وجې او د سي مرکزونو د لریوالي له امله بدو پیښو سره مخ وي، اوس خو دا ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي.
افغانی ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي، په دې شرط بیرون ته ځي چې ډاکټر ته ځي چې هغه ډاکټره ښځه اوسېږي، یا خپل مشکلات فقط کوه چې د ښځو سره شریک کړي، کوم مشورې چې اخلي، کوم صحي مشورې، دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټره اوسي، یعنی ښځه اوسېږي. نو که همداسې ادامه پیدا کړي، او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې د خپل وظیفو ته راستنې شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي، ځکه چې د ښځو صحت ته به توجه نه کېږي. دې دپاره به څوک نه وي چې د خپل مشکلات سره شریکی، او دوی ته کوم خدمات وړاندې کېدل هغه وړاندې شي، نو دا به یو غټ ناورین واوسېږي، ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډېرو مشکلاتو سره مخ شي. دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامنځته کړي. هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم کدی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د ته وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوزي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوی شي خپل تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
ټولنیزه مشاوره کریمه شیرزی وایي چې دا اوس هم هڅه کوي چې کلینیکونو ته لاړ شي او امیدواره میرمنو ته د سالمې تغذیې او له زیږون څخه وروسته ځان او ماشوم ته د پاملرنې په برخه کې مشورې ورکړي. اغلی شیرزی په پیل کې د زچا میرمنو د ژور خپګان په لاملونه غږیږي.
دا چې مثلا کله کله والی باز مایندې په ژور خپګان اخته کیږي، کله کله کېدای شي دوه هفتې وي او یا هم لس ورځې دوام وکړي، او کله کله دوامدار شکل باندې هم کېدلی شي چې دوامدار شکل یې بیا په میرمنو کې ډیر خطرناک حالتونه دي. یعنی پس د ولادت نه کله میرمنې د ماشوم نه بد وړي، کله ته ماشوم ته شیدې نه ورکوي، او کله کله هم خطرونه دي دوی چې خپل ماشوم له بینه نیسي. ویلی شو چې عوامل مختلف دي، خو بیا هم کېدلی شي هورمون نی تغییرات وی پکې چې کله زیات شي د هورمونونه یو یا کله هم کموالی یو مهم عامل دی.
دغه اوس وخت کې کورنۍ ته څه کول پکار دي، څه باید وکړي له دې مور سره؟
کورنۍ ته خو موږ چې لکه مخکې مو وویل چې موږ اکثره مایندې کورنۍ کې داسې مایندې نه درکوي، او کله کله غوښتي دوکې چې مثلا خصوصا د موږ د اطراف هغه مایندې چې په اطرافو کې اوسیږي، یعنی صحیح شکل باندې مرسته نه ورسکه، کومک نه ورسکه، او هغه مور هم خپله ځان ته نشي رسیدګي کولی. په یوې خانه د کار فشار وي، بله خانه خپل هغه د حمل فشار وي، د ماشوم فشاري وي، او کله کله هم د خاوند نه درک کول چې کله مثلا بعضې کورو کې داسې موږ داسې نارینه او داسې خاوندان شته دي چې هغه اکثر اندوغونه مثلا ډېرې خواستې لري چې میرمنې نشي سرته رسولی، او شاید مهم عامل هم دغه شیان هم وي.
اوس څه کول پکار دي کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، له ماشوم سره له مور سره څه ډول چار چلند باید وسی؟
چې مثلا د داسې میندو سره درک حالت لکه چې ورته وي درک شي، هغه میندې د سره مرسته وشي، د خاوند خانه د دغو کسانو له خانه چې مثلا په کور کې ورسره دي حداقل یو په کومک ورسره وکړی شي، مثلا د ماشوم په کار کې، په غذایي موادو کې، کور په کارو کې، او خصوصا داسې میندو ته حداقل لږ محبت په کار دی چې ورسره مثلا محبت ورکړه، د دغو درکه لږ درکه.
خپله دغه مور د ځان لپاره څه کولی شي؟ مثلا شاید ځینې کورنۍ اصلا دې موضوع ته پاملرنه ونه کړي، خپله مور آیا ځان سره مرسته کولی شي؟
کله کله مثلا بعض میندې ډېر تشویشونه کوي، مثلا بې ځایه تشویشونه د ژوند په هکله، د ماشوم په هکله، د آینده په هکله. اولین کومک دا دی چې خپل ځان ته وکړه چې د دغو حالتونو ځان لرې وساتلی شي.
که چیرې دغسې مسایلو ته پاملرنه ونه شي، که څه هم تاسو د مرکې په پیل کې خطرې وویلې، که بیا هم واضح کړئ دا څومره ستونزې، څومره خطر رامنځته کولی شي که نه د مور لخوا، نه د کورنۍ لخوا پاملرنه وسي.
ابتدا کې کېدلی شي دا جواد ډپریشن دوه هفتې وي، او کله کله لس ورځې شي، او کله کېدلی شي ژور خپګان ډېر دوامداره شي. کله چې دوامداره شول نو طبعا مور خپل ځان خو تتللی دی، د خپل ماشوم ته رسیدګي نه شي کولی، بیا نو مجبوره ده چې کورنۍ د دوی سره مثلا دوامداره تداوی بیا شروع کړي.
په ځینو کورنۍ کې لیدل شوي چې مثلا کله ماشوم پیدا کېږي هغه نجلۍ وي، دغه هلته هم یو ډول د کورنۍ لخوا داسې یو وضعیت کېږي چې د میرمنې ته نوره پاملرنه نه کېږي، ماشوم ته یې نه کېږي، یعنې دا ولې هلک نه دی، ولې نجلۍ ده. تاسو له خپلو تجربو راته وایئ، کله چې تاسو میرمنو سره کار کوئ، کلینیک ته ځئ، داسې مسایل مو څومره لیدلي دي؟
که زه درته ووایم چې اته ما داسې یوه میرمن لیدلې ده چې پس د واده نه مثلا واده یې چې کړی وه، هغو ماشوم یې نجلۍ وه، شپږ میاشتې هغه ساتلې وه، دغه شپږ میاشتې وي د اول شپې نه چې مثلا ما لور راوړله، ما ته د کورنۍ غړو هېڅ سمه ډوډۍ نه راکوله، حتی خپله به چې ترخه شیان شوله، یعنې پخه کلپغو کې به ما ته مثلا چای یا اوبه واچولې، ما ته ویل چې ته هېڅ ارزښت نه لرې، موږ ته تا موږ ته نجلۍ دنیا ته راوړې ده، نو هغه مور چې نجلۍ دنیا ته راوړې هغه باید هېڅ خواړه ونه کړه. پس د شپږو میاشتو نه هغه میرمنه مجبوره شوې وه چې خپله ماشومه لور ایسي په زیارت کې یو چیرته کېږدي، پس دغو نه هغه د خواښي او د حتی د خپل خاوند خانه ورته ویل شوي وو چې ته باید د نجلۍ د کوره وباسې، موږ د نجلۍ نه ده په کار کې راوړې، موږ ته بالک راوړې، که نه ته هېڅ مستحقه د دونه یې شي، یا ډوډۍ وخورې، یا مثلا تا ته لباس وکړو، یا مثلا ته د موږ نه دا قدر وغواړې چې ته د چا په رقم په کور کې پریوزي هغه ماشوم ای پاس شپږو میاشتو نه بیستوړې وه په یوه زیارت کې یخي وه او د خپل کور ته راغلې وه چې د دې په گفته چې تقریبا دوه ویشت مې خپلو سینو دومره درد کول هغه نور تشویش خو په ماشوم سه چې جیګرخونه ومه بیرته مثلا هغه مور د یعنې بدون د دونه چې د عاملګۍ د دورې نه یا پاس زیژون نه هغه د پیشن ته لاړه شي هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړل او وضعیت یې د بدنامه تر شوی وه.
د دغه ماشوم په هکله بیا دوی معلومات درلودل کنه چې هغه چا وی ول څه سال ته چې دوی په زیارت کې پرېښود؟
په دومره ورد کې ما ورسره خبرې وکړلې چې ماشوم یعنې تاسو وی حتی کورنۍ مې وی چې ته اجازه نه لري چې بیا کوره ووځي یا دغو ماشوم په اړه پوښتنه وکړي. دوی په گفته ډېر کلونه وتلي وو چې هغه نجلۍ په زیارت کې خوشي کړې وه، بیا یې مثلا چې هلک دنیا ته وړی وه تقریبا لږ تغییرات کې راغلي وو، بله نجلۍ چې وړې وه بېرته مغه سهالت سمخ شوې وه، ولې دومره مقاومت یې کړی وه هغو مور چې یعنې په دو توانمنده شوې وه چې نور خپل اولادونه یې لاسه ورنه کړو.
کله چې میرمنې خپلې دا ډول کیسې تاسو ته کوي چې د کورنۍ له خوا بد وضعیت سره کېږي، کله چې دوی نجلۍ نړۍ ته راوړې وي، بیا تاسو له دوی سره څه مرسته کوئ؟
داسې شخصي مداخلې د خلکو په کورو کې نشو کولای، ولې د میندو په توانمندۍ باندې موږ کړی شو چې مثلا میندې توانمند کو آګاهي ورکړو په دود کې که مثلا چې لکه چې موږ د اسلامي منابع نه کله کله ورته کار اخلو چې دینی منابع نه چې په دین په چوکاټ کې مثلا کله کله چې لکه چې وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې کله یوه نجلۍ په یوه کور کې پیدا شي وسیله د نور او رحمت ده، دغه نجلۍ په هغه کور باندې څلوېښت ورځې د الله پاک نور ورېږي، نو دا رقم وکړی شو چې د دغه اسلامي منابع نه د هغو خلکو سره کار وکړو توانمند کړو دو ته چې پوه شي په دو خبرو باندې چې هلک او نجلۍ مثلا مور او پلار ته خپله دی هم دغه پوهېږي او درک کوي. خو مثلا د موږ داسې دي چې کله کله خشونت اکثرا په بعضو کورو کې د ښځو نه خانه دی، ښځې په ښځو خشونت کا، خاکې په نور باندې خشونت کا، په دو موضوع باندې یا درور په وینداره باندې خشونتونه کا.
تاسو د یو داسې چا په صفت باندې چې کورنیو ته مشوره ورکوئ، دا ډول کورنیو ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
د موږ مشورې خو د خپله شخص دپاره دی، د شخص سره کو چې مثلا که خپل انګور راشي خپل شخصي ژوند په مورد کې ورسره خبرې کو، خو بیا هم د دام توصیه ده ورته مثلا چې عامه آګاهي چې هغه کسان چې ورکوي په هغو کې مثلا ورسره کړی شي چې مرسته وکړي چې مثلا هلک او نجلۍ فرق نه لري، یعنې یو عامله دغه مېلمل بعضې مثلا سهولتونه یې ورته په کور کې لږ مرسته ورسره وشي، لږ مثلا د کار تقسیماتو کې ورسره کومک وشي، دا ښه نتیجه ورکوي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې دا ټول ستونزې به ورس حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420224 4001. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښې چارې. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلی. په دې خبرونه کې د غونجونو په حق باندې خبرې کوو چې د کورنۍ لخوا داسې یو واده ته مجبوریږي چې د دوی رضا پکې نه وي. لمو سره په خبرونه کې میلمه دی قاضی محمد الیاس مدنی چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي. مدنی صاحب، خبرونه ته راغلی، د برته وایي چې کله چې یو انجلۍ یو چاته ورکول کېږي بیا ودیږي، دا څومره حق د دې لري چې د دې خوښه باید پکې اوسي؟
ټول اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. الله رب عزت دې چې ټول روغ جوړ اوسېږي او تاسو مننه. اول دا چې په دې باندې باید موږ ټول ملت سر خلاص کو چې د اسلام مبارک دین څومره حقوق چې نارینه ته ورکړي دي په هماغه اندازې مېرمنو ته ورکړي دي. ان د اسلام مبارک دین کې دا تبعیض نشته چې دا نارینه دي او دا خزینه دي، حتی په عبادتو کې، په معاملاتو کې، په ټولو اموراتو کې. لکه بعض خلک وایي چې لمانځه کې باید زنانه لاس دل کې، نارینه لاس دل کې. دا د علماو اقوال دي، په دین کې د دې لپاره هیڅ ځای نشته. ان حتی د مانزه طریقه د دواړو یو شی دی. را به شوتله چې دغه د انتخاب موضوع ده، خو په صراحت سره په نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې ثابته موضوع ده چې هیڅوک حق نه لري، ولو که پلار وي، ولو که ولی وي، دا حق نه لري چې جلی په اجبار سره یا په جبري توګه چاته واده کړي یا د چا د ژوند ملګری وټاکي. را به شوتله چې آیا ښځه بیرته دا حق لري که نه لري. ښځه موږ دوه برخې ښځې لرو، یو پیغلې دي، یو کونډې دي. کوند په مطلق ډول سره بدون د مشورې د ولی، بدون د مشورې د پلار، بدون د مشورې د لیور، بدون د مشورې د هر چانه کولای شي چې هغه ځان لپاره همسر وټاکي او خپل ژوند دوهم ملګری وټاکي. چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې السيب احق بنفسها، یعنی کوند مېرمنه دا په خپل نفس کې دا مطلق حقدار ده، مطلق صلاحیت لري چې ځان لپاره انتخاب وکړي. یعنی د کوند لپاره په دې کې مشوره حتی د لپاره ضرور نه ده در چا سره مشوره وکړي یا د څوک نظر نه 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 هغه مطلق حق لري. نو په عمدي حدیث کې تواتر سر راځي دغه حدیث پوره کیږي، نو وای چې ول بکر تستاذن فی نفسها و اذنها سماتها، او که بالغ جلوی یا باکره جلوی چې موږ ول الفاظ استعمالو د دنه بیت اجازه واغسل شي. یعنی مطلب دا چې ول بکر تستاذن یعنی اجازه ونه واغسل شي. نو مالا دا د کچرته اجازه ونه غسل شي یا دنه مشوره ونه غسل شي دا کار ناروا دی، دا یو غیر شرعي عمل دی. نو په دغه ځکه چې دغه ست نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ورسو چې څنګه یو مطلب باید داسې د پیغلون اجازه والی، نو صحابه پوښتنه وکړه چې وکیف اذنها يا رسول الله وهي تستحي، منګه کده دون اجازه واخلو دو لګه حیا کی یا لګه شرم کی. یعنی معنا دا ده چې دا د خزو حیا، د خزو پت، د خزو عفت او د خزو د غرور، یعنی دا د بخوانه را پاتې دي. یعنی دلته پښتنه وشو چې آیا کولای شي کاغه منګه اجازه وسنګ واخلو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم برته په خولي مبارک خولي ولا ویل چې واذنها سماتها، یعنی کته چې چرته غله د موضوع یاد کوي چې لورکۍ یا خورجانی زتا احمد یا حامد ته ورکوما په دې کې څه نظر دی. یعنی یو دلته دوه حالات پیدا کوي، یا به دا جلی درته وایي چې زما خوښه ده، ما دغه حق زما خوښ دی، ما ولا ورکي، یا به مثال د خبرې دا چوپ پاتې شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که دغه ښځه شرمنده وه، یا مطلب شرمېده، نو که چوپ پاتې شوه نو چوپ هم په دې کې د رغبت دی. او دا موږ ګورو ابراهیم خلیل صاحب، موږ متوجه شو واقعا د کومې خوراکۍ د کومې لورکۍ چې خوښه وي هغه چوپ پاتې کېږي، ځان سره مسکی شي او روانه شي مجلس ترکي. یعنی په دې حال کې د جلی رغبت دی، دا باید وشي. که چېرته جلی ویل چې نه زما خوښه نه ده، زما رغبت نه لري، په مطلق ډول سره اسلام مبارک د دین نه نه کړی دا، او د دې حدیث په استدلال سره چې وایز نه سماتها او یا ول بکر تستاذن تاسو نه اجازه واخلي. نو په دغه اساس باندې که دغه عمل څوکۍ دا غیر شرعي عمل نه چې په جبري توګه څوک ورکوي، بدبختانه چې موږ په کلتور کې دا هم یو عیب ګڼل کیږي، یو شرم ګڼل کیږي، او یو دروغجن غرور موږ د ځان سره لرو، ځکه چې نارینه نه د زامنو نه پوښتنه کوو، ځکه چې زامن حضور لري، زامن خو طاقت لري، زامن خو موږ په ټولنه کې 15 روپۍ امکان دی ولري چې پیدا کړي. یعنی موږ یو دروغجن یو کاذب غرور لرو، د اولادونو نارینه نه پوښتنه کوو، مشوره وسره کوو، او بلته بالعکس د خزینه نه پوښتنه نه کوو. د خزینه ولې چې په افغانستان په ټولنه کې خزینه طبقه همیشه محکومه پاتې شوې ده، همیشه محرومه پاتې شوې ده، او دغه محرومیت او دغه محکومیت الله دې وکړي چې دوی پاتې ورسیږي.
بله مدری صاحب، د ځینو رسنیو د راپور له مخې او بل خوا به عیني شاهدان هم دوایي له کومې ورځې چې د طالبانو نظام په ښځو باندې د مکتب دروازې تړلې دي، دوی کار ته نه پرېږدي. دغه موضوع له پخوانه نور هم زیاته سوې ده چې په یو شمېر کورنیو کې انجونې د دې لپاره ورکول کېږي چې ورته ویل کېږي چې اوس خو مکتب نسته، تی وایي پوهنتون نسته، کار نسته. دغلته هم دوی نه پوښتنه نه کېږي دلته راځو څومره د دوی حق تر پښو لاندې کېدلی سي.
دغسې یو دعوګیر نظام چې هغه د اسلام دعوه کوي، هغه د اسلام په نوم باندې چلیږي یا د اسلام په نوم باندې تجارت روان کړی دی، او دغه حقوق د خپو لاندې کوي. یعنی که تاسې متوجه شئ، د نړیوال راځي او زموږ افغانستان ته د میرمنو حقوق غواړي. یعنی دا څومره د شرم ځای دی، دا څومره د بېغیرتۍ ځای دی، دا څومره د بېحیایۍ ځای دی. خدا نه خواسته چې ته خپله وایي چې هغه غیر مسلم دی، خو غیر مسلم تا ترازی چې خور له حق ورکا، غیر مسلم تا ترازی چې دی لورکې له حق ورکا، او ته من حیث مسلمان، من حیث د پیغمبر سیرت او صورت تا سره دواړه پروت دی، تا سره د صحابه سیرت او صورت دواړه پراته دي، او تعالی امر په تبانه شوی دی چې دوه حقوق ورکا، خو ته بیا هم په حقوق باندې د دوه سترګې پټې، د دوه په حقوق باندې تجاوز کې، او بیا ستا په نظام کې چې ته ځانته اسلامي نظام وای، په دغه چې دغه حقوق تاسو د پخو لاندې کړی دي. یعنی په دغه خو زه فکر کوم چې د حقوق موضوع مطرح نه ده، بلکې د خزینه طبقه او حذفول دي خزینه طبقه د ټولنې د معاشري نه ختمول دي حق خود سه او شهره چې یو انسانیت بس حقوق ولري ته تدري حق واخله تلور حق واخله دلته خو بلکې دو بالکل د خزینه او طبقه ته د انسانیت بسیر نه دي قائل یعنی انسانیت خو صرف دی نه وي مونږ دی یو شمیر علماونه د دو اورو یو شمیر علماونه لونګي بيوالي ډیره غټه ډیره پراخه په نامه د سنت او دا به په سټیج باندې او به ولا سوشل میډیا مې ډیره به مایک امپروتي او دا به ډیر په بے شرمۍ سره دغه الفاظ استعمالي یعنی مال او شرم راځي چې دلته وایم خو وایم په دې چې د ملت سترګې باید خلاص شي د ملت سر باید خلاص شي په بے شرمۍ سره دغه عالم وایي چې خځې دوه حقوق لري ډوډۍ لري او نور خپل وای پویږي به دي کې مسکم شي یعنی دا څومره بے شرمۍ ده دا څومره بے حیايي ده د علماء او تاسو و شرم او د اسلام د نوم د شرم او لوڅه تاسو راغستې ده دا د افسوس زیات دي
لری خونه خو چې حاکم نظام ته ګورو دي انجونو او میرمنو حق تر په لاندې ده د دوی لواج نه ځینې کورنۍ دا خبر بهانه کوي چې دوی باید واده سي هر شاته چې ورکړي روځو کورنۍ ته څه کول پکار دي که چیرې دولت نظام د دوی د خور لور حق په نظر کې نه نیسي بیا کورنۍ د سیاو چلند سره وکا دا څومره یو دي درد خبره ده
اصلا په دغه برخه کې لکه څومره چې حکومت ملامت دي څومره چې نظام ملامت دي دومره کورنۍ ملامت دي ځکه چې کورنۍ د خوستا اولاد دي اوس نظام په منحس دي یو پلار او د مور حیثیت لري یعنی مطلب ټول ملت ورته د اولاد ښکاری خو موږ متاسفانه د سیاو نظام نه محروم یو چې هغه رحم ولری هغه شفقت ولری اما تخو واقعي پلاري تخو معنوي نه تخو يعني تخو حقيقي پلاري تخو حقيقي موري تخو خوري تخو روي ته ولې دغه حقوق د خپل عندي کې نو بیا هم اغه نقطه ترازم اغه تیر نقطه ترازم چې تاسو ولې اشاره وکړه چې دو غواړي چې د افغانستان د مرمنو په وړاندې باندې د تعلیم او د تحصیل دروازې بند وي دو خپل حقوق نه پیژني دو خپل حقوق د لپاره مبارزه و نه کی دو خپل حقوق د لپاره مبارزه کول ولا شرم خوکاری او د پښتو خلاف عمل ورته خوکاری او دغه دروغجن او دغه کاذب شرم او دغه عنوان درلاندې دوک مرګوي ک دردوي ک هرڅومره تکلیف دوی برداشت کی او دوی وزغمی او دغه روان ژوند یې روان ګټ ملګری چې دوی سره هیڅ اړخ بنه لګیږي د دوی د عمر سره جوړ نوي د دوی د قواری سره جوړ نوي د دوی د خایص سره جوړ نوي او دا مجبور مکلفه ده چې شپې سبا کی نو بدبختی کم ځای کې ده بدبختی هغه ده چې د تعلیم او د تحصیل دروازې چې کله بندي وي دغه مېرمنې په ټولو مردا غسې محرومي وي او دغه سبا مظلومي وي
کله دغه مېرمنې دا انجونې ودیږي د څه چاته چې اصلا دوی په عقل باندې معلومات نه لري دوی نه پوښتنه نه کوي واځي خبره ده چې په ګډ ژوند کې به جارو جنجالي په دې خپل انجلۍ باندې ژوند سره قام تیریږي اولادونه یې نړۍ ته راځي د غو ژوند سره قامي څومره د غو مظلوم او ماشومان حق او حقوق تر په لاندې کیږي
دلته تاسو ورې یو نقطه ولې اشاره وکړه چې موږ تاسو کې د غخور یا ډوډ ورکو او دا د اغین د ملګری د یعنی د ګډ سفر د ملګری چې تاسو له ټاکو د په اړه معلومات نه لري دا مطلق د شریعت خلاف ده په دې کې موږ نقطه نه لرو په دې کې موږ د پاره موږ هیڅ الفاظ نه لرو علما احادیث په دې باندې اتفاق شوی دی چې کته یو لور او یو زوی ته وعده کې دا دواړه به چې د روان سفر لري دا دواړه ته باید تاسو وخت ورکړئ یو بل وګوري دی یو بل باید حتی علما وچ دوه باید یو بل اواز ووري ځکه چې دغه اواز امکان دی ولري د خزي اواز د میړه خوخ نشي یا مثال د دې سړي اواز او دغه کیفیت او دغه انداز د خبرو د سوي چې د خزي خوخ نه سبا وسره ژوند نشي کولای یعنی هغه حقيقي علما هغه چې د اسلام نه با خبره علما دي هغه چې دلته تاسو باید دې جوړی ته وخت ورکړئ ترڅو دوی یو بل سره خبرې وکړي ترڅو دوی یو بل وګوري او دغه انداز د دوی خوښ شي او بیا دراړه ووځي خپل تصمیم ونیسي او در روان فیصله خپل کورنۍ ته سره واوروي یعنی ته فکر وکړه چې علما او اسلام دومره هڅه کوي د علما په دې باندې یعنی په همدې الفاظ ویل دي چې دوی اواز خبرې به دوی بل واوري ځکه چې دغه اواز هم ګوره په ژوند کې او تاثیر لري بعضي اوازونه بربړی غوندي بعضي اوازونه غټي بعضي اواز ډیر نریوي د نارینه او اواز ډیر نریوي هغه مېرمنې ته خوند نه ورکوي نو په دغه اساس باندې ګوره علما تر دغه پورې دغه اشاره کړې ده چې باید دغه مراعات شي او دغه باید په نظر کې ونیول شي
د ماشومان پاک لاباندې بم خبرې وکړي د کورنۍ کې د دوی څومره حق تر په لاندې کېږي چې اصلا د دوی مور په زور باندې راواد سوي پرته د دل خوښه ده د کور ته راغلي
کله چې دی یو حرکت کله چې مثال دغه بنیادی غلط وي ته یو کور جوړې دغه کور بنیاد تا غلط اخی دی تا دا وسې دی دغه کور سره تر رسیدي نه رسیدي کله چې تا دغه خزه دغه لورکی د بل چا چې تا په یو دغه نارینه ته ز خطاب کوم چې دا تا په غیر شری طریقې سره نکاح کړه دا تا په زور نکاح کړه یا د په واسطو زور پر اوستو یا خورینو یا ماما یا کاکا یا د پیسو یا د امکاناتو یا مثال د پاسپورت خو هر رقم یو فشار تر اوس دغه جلی ته وکړه دا تا یو غیر شری عمل کړی ځکه دغه خو رغبت نه دی سبا ته خپل اولادونو لپاره څه فکر کوي، سبا ته خپل اولادونو لپاره څه نظر لري، سبا ته خپل اولادونو لپاره څنګه ویلی شي چې مثال خبرې تاسو شریعت مراد کوي، تاسو اسلام مراد کوي، تاسو له حقوق مراد کوي. دا د پینې په کومه خو یو کار چې تا بنیاد غلط ښی دی، تا چې د خپل ژوند بنیاد په غیر شرعي طریقې سره ښی دی، یا د واسطو ښی، یا د نوع فشار باندې ښی دی، نو روان وخت کې د خپل اولادونو لپاره د خیر تمه کول، د خپل اولادونو ته د خیر مشوره ورکول، د داسې انسان نه هیڅ تمه نه کیږي. او دغه انسان چې څنګه دغه ظلم کړی دی، داسې د اولادونه الله دې په رحم وکړي، خو د ظلم او د وحشت ښکار کیږي. به
که راسو اوس په مثبت اړخ باندې خبرې وکړو، کله چې یو کار په موافقه باندې کیږي، یو انجلۍ یو چاته ورکوي موافقه یې وي، او خپل مجبوریت دا ونه ګڼي چې مثلا د لور باید له کوره نور ووزي، د خو دلته مکتب نشته، کار نشته، مصروفیت او مسؤلیت نشته، باید واده یې کړم، که دغه موضوعات په منځ کې ونه اوسي او د انجلۍ د راتلونکي لپاره مناسب کاس وټاکل سي، دغه مشوره دغه خوښه وي، دا څومره ښېګڼې لري؟
اول خو ګوره، که موږ تاسو فکر وکړو چې کله دغه په رغبت سره وشي او په مشورې سره وشي، اول خو موږ تاسو د پښتو یو متل لرو، وایي کار چې په سلای بې بلای، یعنی هر کار چې په مشورې سره دي کې خیر او برکت وي. بل دغه چې کله هغه دغه الک وګوري، الک انداز وګوري، د الک اواز واوري، د الک اندام سیستم ټول وګوري، نو دا جلی د دغه رغبت راځي، یعنی دا د مینې او د محبت په اساس باندې دا واده کیږي. کله چې واده روان ژوند او دا د مینو محبت په اساس باندې وشي، او خدای په آزاد فضا کې دغه صلاحیت او که او بل دا چې په فکر سره وشي، د د ژوند مثبت وي، دا په ژوند کې ډیره خوشاله وي، بلکې صرف دا نه، نارینه هم خوشاله وي، ځکه دوی یو بل خدمت کوي، دوی یو بل سره مشوره کوي، دوی یو بل سره ناسته پاسته کوي، دوی یو بل سره مطلب تفریح کوي، یو ځای لذیذ تفریح په خاطر باندې دا ټول د مینې نه ډک وي. نو کله چې جوړه په مینو محبت باندې د دوه کړو وړو ټول د مینې نه ډک وي او په محبت باندې روان وي، نو د دوه آیندم جوړه ده، د دوه اولادونو آیندم جوړه ده، ځکه چې دغه جوړه چې کلم جوړوي، د دوه منځ کې چټیات ناراضي، د دوه منځ کې بي ځای الفاظ نه استعمالېږي، هغه الفاظ چې په اولادونو منفي اثر کوي، هغه الفاظ چې په اولادونو باندې بد تاثیر کوي، هغه نه راځي. نو د دوه په الفاظو کې به د دوه په یو بل ته په خطاب کې به همیشه د محبت الفاظ وي، نو دا په اولادونو باندې مثبت تاثیر کوي. اولادونو هم همدغسي تعلیم او تربیه، یعنی تربیه د تعلیم په مکاتبو کې کوي، خو تربیه د خپل والدین نه غسل کیږي، ځکه چې والدین په خپلو کې محبت لري، او دغه محبت او دغه مثبت اثر په اولادونو باندې انتقالېږي.
خپل انجلۍ ته څه کول پکار دي؟ کله چې یو داسې چا سره دا مخ کیږي، یا کورنۍ ورته ټاک یا ورکوي، د خپل ژوند د ژغورلو لپاره آیا دا کوم څه کولی سي؟ د اسلام په رڼا کې تاسو خبرې وکړئ، د انساني حق، حقوق، د بشریت د حق له اړخه تاسو وغږېږئ، خپله د ځان لپاره څه کولی سي؟
په اوس وخت کې خو که د افغانستان خبره وکړو، په افغانستان وخت کې په اوس وخت کې واقعا د څومره چې مظلومیت کې دو واقع شوي دي، دو که محکمې ته رجوع وکړي چې دا دو یو مسلم حق دی، شرعي حق دی، چې دو باید محکمې له رجوع وکړي چې زه دغه نکاح کیږي او زه رغبت نه لرم. نو هلته خو قاضي څوک ناست دی، متاسفانه قاضي خو پر امد سنت طریقې پګړۍ والي ده، ګیرې پرېښې ده، خو نور مغز خالي دی بیچاره، نو دغه جلیله به هغه څه حق ورکړي؟ هغې خو په مغز کې شیا نشته، یو فقط پګړۍ ده او ګیرې پرېښې ده، د اسلام نه خبر نه دی، د دین نه خبره ده، هغه به څه ده په حق کې فیصله وکړي، هغه به څه وکړي؟ نو دغه هم یوه نقطه ده چې زمونږ خزینه طبقې مایوسه کړي دي، د دو زړونه یې مات کړي دي، یعنی جرأت د نه شي کولی چې اواز پورته کړي، ځکه اواز پورته کولو ځای د یو مظلوم دپاره هغه محکمه ده، او په محکمې کې خو موږ تاسو اوس ګورو، په محکمې کې خو موږ تاسو، نو الله ربالعزت دې د دغه محکمو نه خلک وساتي، ځکه چې ځکه چې عدالت نه وي، او ځکه چې انصاف نه وي، واقعا هغه ټولنه مایوسه کیږي. نو اوس وخت کې د دو دپاره ښه خبره همدا ده چې د خپلو والدینو په وړاندې باندې نه وایو چې بېدبې دي وکړي، نه وایو چې د هغو ګستاخي دي وکړي، نه، هغو د کینه هغو له دي وایي چې د علماو د سعید حق علماو نه داسې کینه، دا زما حق دی، او پلاره په دې راباندې ګناهګارېږي، مورې په دې ګناهګارېږي، د سړي سره زما ژوند نه کیږي، دغه ژوند زما خراب دی، دې باندې څه ګناهګارېږم؟ را روان وخت کې دغه تاسو چې ما ورکوئ دغه ګډ سفر چې زه د سره ټاکم، هغه مانه څو قسمه مطالبې لري، هغه به مثال د خبرې، یعنی د خو واده خو یو هدف لپاره کیږي، نو هغه چې زما زړه نه وي، هغه چې زما رغبت نه وي، او هغه مانه مطالبه لري، نو زه به تر تاسو چې ژوندې مې زه به ګناهګارېم، نو نه غواړم چې په دې ګناه کې واقع شم، بلکې زه غواړم چې یو ښه ژوند ولرم، او د ښه ژوند لپاره دغه ځای کې زما نظر منفي دی، او دغه نه غواړم. والدین نه دې لطفا هیله دي ولوکي چې د الله په خاطر قرآن او حدیث تدبیق کوي، او د صحیح علومو سره په دې کې مشوره وکړي.
بله، کورنۍ ته به تاسو څه ویل ولري؟ البته ټول کورنۍ اهداف نه دي، هغه کورنۍ خپل اولاد سره دا ډول چلند کوي، دوی ته به تاسو څه ویل ولري؟
هغه والدین ته زه دا نظر لرم چې په نوم باندې چې تاسو تکلم رشته راځي، تاسو د لورګانو په حق باندې لطفا لطفاً الله رب العزت په خاطر باندې دو سر مشوره وکي دا دو ژوند دی دا ستاسې ژوند نه دی اوس که خدای ناخواسته لور تاله پیشنهاد وکړي چې زما دغه هلک خوښ دی او هغه هلک خدای ناخواسته یا مثال د خبرې شرابي وي یا پوډري وي یا مثال ډېر بد عمل یې خو ته خو کولی شي چې مشوره وکړي چې لورې دغه ځای زه تا لپاره مناسب نه ګورم زه پلار یمه زه تا باندې شفقت لرم زه په تا باندې محبت لرم دغه زه تا لپاره مناسب نه ګورم لورې هغه یو اساس دی او نور که دغسې تاسې ورکوئ او رشتې راځي لطفا د لورګانو نه مشوره والئ لورګانې کینوئ دا شرم نه دی دا د اسلام خلاف کار نه دی دا هلته د پښتو خلاف کار نه دی دا اوسني علما او موږ فقط په دې باندې تیریستي وو چې دینه بېحیایي خورېږي او دینه شرمونه خورېږي نو د دو له مې هیله داله چې لطفا نړۍ کې او په افغانستان کې داسې نه ده چې د حق علما نشته او داسې نه ده چې علما د دین نه ناخبره دي فقط دغه شته نظام غوندې چې مثال فقط شروط صلات او خلاصه او یمونې مسلې ویلي دي نور کتابونه نه خبر نه دي ولې نه داسې علما شته دی چې هغه حدیث د نقطو نه خبر دي هغه استنباط کولی شي هغه استدلال کولی شي دوی د هغو سره مشوره وکړي او هغو له دې کښېني اوس نن سبا خو سوشل میډیا ده علما ټول په دې باندې څونه کوي چې اوس هم دا خلک دا کارونه کوي نو دوی والدینو ته باندې مې دا غږ دی چې په ورځ د آخرت به مو الله رب العزت نیسي په ورځ د آخرت به موږ تاسو یو بغل لرو چې وایي دوی به ګریوان او د دې لورګانو به لاسي او دغه به ستا د الله په حضور کې تا کش کوي او ولا به چې دغه پلار په ما باندې ظلم کړی او هلته بیا پلاره هلته بیا موري ستا حجت نشته دی په اوسني ټولنه کې حجت نه قایمېږي چې ولا زه خبر نه وم ولې چې په اوس وخت کې ټول امکانات د دنیا وسایل د دنیا شته دی ته کولی شي چې ځان آګاه کړي دا چې ځان نه آګاه کړي دا د جهالت دی دا د حماقت دی نو په دې اساس باندې ته په ورځ د آخرت هیڅ حجت نه لري او دغه د الله په وړاندې به په هغه لوی دربار کې او د پیغمبر په حضور کې به خجالت ولاړې د لور سره د ظلم په خاطر به دې مختور وي.
مدني صاحب لکه څنګه چې په خپرونه کې روښانه سوه د ټولو ناخوالو تر ټولو لوی علت اوسنی نظام دی چې نجونې درس نه پرېږدي بیا دوی د کار حق نه لري نو کورنۍ هم راپورته کېږي یو نامناسبه کار له خپلو لونو سره کوي نظام ته به تاسو څه ویل ولرئ که څه هم بار بار موږ تاسو په دې خبرې کړې دي دوی غوږ نه نیسي مګر د نجونو او ښځو حق ته په کتلو سره لازمه ګڼو چې بیا خبرې وکړو تاسو به دوی ته څه ویل ولرئ.
موږ به شته نظام نه دومره غوښتنه ولرو چې په نورو اموراتو کې په اقتصادي اموراتو کې په اجتماعي اموراتو کې خو تاسې پاتې راغلي یاسې د افغانستان آینده تاسې ونه شوه کولی چې تاسې د افغانستان د مظلومو خلکو آینده تضمین کړئ په هغه کې تاسې ناکامه سئ ولې چې تاسې نړیواله ژبه نه لرئ تاسې د نړیوالو سره په سور نه پوهېږئ تاسې نړیوالو سره دغه ظرفیت او استعداد په تاسې کې نشته چې هغو له قناعت ورکوي او دا ولې نشته ځکه چې ستاسې په مغز کې ستاسې په ذهنونو کې یو نوع استبداد یو نوع دیکتاتوري موجوده ده نو په دغه باندې دومره به ووایم چې په هغه برخه کې انشاءالله یو ورځ به راځي چې دغه ملت به هم د تاسې سره حساب کوي خو دغه د مېرمنو په وړاندې باندې دغه شته نظام باندې مې دا غږ دی که زموږ اواز هیله ده چې واوري او دغه له لبیک ووایي چې د دغې مظلومو خلکو په وړاندې باندې دغه د ظلم دروازې نورې بندې کوي دغه د وحشتونو دروازې نورې بندې کوي د الله په خاطر مملکتونو ته مشرمولو د الله په خاطر تاسې سوریه وګورئ تاسې سوریه وګورئ هغه د راغله ټول امورات تطبیق له خوځو ته اجازه ورکړه حتی دا ته وسوګوره د نوي کال د لمانځلو اجازه یې ولا ورکړه دا نړیواله ژبه ده دې له نړیواله ژبه وایي دې له نړیوال تعامل وایي نو داسې خو نه کېږي چې تا هر څه بند کړي دي او هر څه دې په دې خپل په دې ناکاره مغزو کې چې تا سره په کې موجود دي دا دې بند کړي دي نو لطفا په دغه برخه کې واقعا شرم دی یعنی موږ تاسې هیڅ روی نه لرو چې پیغمبر پاک ته په ورځ د آخرت یا بي بي عائشه ته په ورځ د آخرت ام کلثوم ته په ورځ د آخرت څه ووایي چې ستاسې دې قشر باندې موږ کوم څومره ظلمونه وکړه څومره مو وحشتونه وکړه یعنی هلته به دغه بي بي عائشه همدغه کلثوم به دله وړاندې کوو شته نظامه شته نظامه بي بي رقیه دله وړاندې کوو فاطمه زهرا دله وړاندې کوو چې همدو د تاسې نه پوښتنه وکړي چې دغه لوی قشر د خزینه او دغه مظلوم قشر تاسو په دوی باندې دغه ظلم کړی دی که تاسو دوله محبت ورکړی دی شته نظامه ستا به بي بي فاطمه ته او ستا بي بي عائشه له جواب سوي.
ډېره زیاته مننه ښه وخت ولرئ.
مننه به عزت او سلامت اوسېږي.
درن دوستانو دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د غونجونو په اړه باندې خبرې وشولې چې د دوی لخوا خې پرته دوی د کورنۍ لخوا وځيږي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدني منورې په اسلامي پانتون کې د ماسترۍ ترکچه زده کړې تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
ماتا پنگروش رنگ شای ستادا پنگروش رنگ شای ستادا پنگروش رنگ ہر سہارا مسلوی پزڑکی میں دمینے ولولے را پاروے او پزڑکی میں دمینے ولولے را پاروے او ستادا پنگروش رنگ شای ستادا پنگروش رنگ ہر سہارا پسلوی پزڑکی میں دمینے ولولے را پاروے او پزڑکی میں دمینے ولولے را پاروے او ستادا پنگروش رنگ شای